کابل کې د ماښام شپږ بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې مجله کې به د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو په اړه د انتخاباتو د څارونکو انتقادونه او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له تیاریانو واوري. دغه ورځ په لوګر کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه هم یو راپور لرو. نور مطلب هم ستاسو لمړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زیبران دی کوي.
د اسدی رادیو د دې سات مهمو خبرونو سرخط تاته چی د بدخشان د واخان ولسوالۍ د ولسوال معروف خیرخوا دند زندول سوي ده. د آذربایجان د اقتصاد وزارت وای چې په افغانستان کې د افغانستان سره په تجارتي اړیکو کې 20% پرمختګ شوی دی. پاکستان کې نن خبريالانو سره تاثیري مظاهره وکړه. پوره خبر نو اوري. د بدخشان د واخان ولسوالۍ د ولسوال معروف خیرخوا دند د ویشځي د جنسي زورونی په تور موقتا ځندول سوی د افغانستان د سیمه ایز ارګانو د خپلواکي ادارې ویان سید شاه سقیم نن د ازادي راډیو ته ویل چې د واخان پر ولسوال تور لګیدلې چې و بهرنۍ شزه چې د سیاحت لپاره واخان ته ورغلی و زورولې ده او جنسي زور زیاتۍ ورسره کړی دی. سقیم ویل چې په دې اړه څېړنه کیږي او تر هغو پورې واخان سرپرست سپارل سوی ده. د معروف خیرخوا لوري د دې ادعا په اړه هیڅ وینا تر اوسه نه ده خبره سوې. په لوګر کې د ملي اردو د څلورمې لواء قومندان ډګروال عبدالمتین حسین خیل ویلي چې د لوګر مرکز پل علم ته نږدې د کمال خیلو په سیمه کې په هوایي حمله کې 15 وسلوال وژل سوي او 14 تنه زخمیان شوي دي. ډګروال عبدالمتین نن خبريالان ته وویل چې پر وسلوالو طالبانو چې په دې سیمه کې راغونډ شوي وو هوایي ځواکونو پرون ماښام بمبارد کړی دی. خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې حمله پر یوه جومات شوي او 24 ملکي وګړي پکې وژل سوي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ویلي چې په پرونی حمله کې د وسلوالو طالبانو دوه قومندانان مولوی حمید او حبیب اخونزاده هم وژل سوي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان په دې اړه څه دی ویلي. د آذربایجان د اقتصاد د وزارت مرستیال صاحب محمدوف ویلي چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان او آذربایجان ترمنځ تجارت 20% وده کړې ده. د محمدوف دا وینا نن د آذربایجان خبری رسنیو خبره کړې ده. هغه ویلي چې د سش کال د جنوري او می میاشتو ترمنځ وخت کې دا رقم 15% نور هم زیات شوی دی. محمدوف ویلي چې د لاجورد ډالر د دواړو هیوادونو تجارت ته ډیره مهمه ده. اوسمهال د هغه په وینا یولس افغاني شرکتونه په آذربایجان کې کار کوي. د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې نن تایید کړ چې پاکستان خپل هوایي حریم له افغانستان د ټولو بهرنیو پروازونو لپاره پرانیستی دی. د پاکستان حکومت د فبروري په میاشت کې خپل هوایي قلمرو له هند سره د نږدې پوځي کړکیچ د پیښېدو له ویرې بند کړ. د هغه راهیسې د یو شمېر نړیوالو پروازونو لپاره خپل هوایي حریم پرانیستی او خو له افغانستانه د هند پر لور پروازونو ته ممانعت و. د پاکستان هوایي چلن پرون په یوه د یادښت کې اعلان وکړ چې خپل هوایي حریم یې ټولو ملکي پروازونو ته پرانیستی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې ویندوی نن وویل چې د فبروري له میاشتې د افغانستان حکومت 28 میلیونه ډالر تاوان کړی دی. په پاکستان کې نن د خبريالانو سرتاسري مظاهره وی. هغوی د پاکستان د مختدر پوځ او امنیتي ادارو لوري پر آزادو رسنیو د زیاتېدونکو بندیز پر ضد مظاهره وکړه. پاکستانی ژورنالیستانو هم دا راز اعتراض کوي چې په وروستیو کې ډېر ژورنالیستان له کاره ایستل شوي او په میاشتو د یو شمېر کسانو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. د په پاکستان کې د ژورنالیستانو د فدرالي اتحادیه مسؤلینو ویلي دي چې په دغه هیواد کې په بې ساري ډول سانسور پر رسنیو باندې لګول سوی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن ویلي چې ایران به د برېټانیا له لوري د خپلې بیړۍ د تصرف ځواب ورکړي. خامنئي نن د جولای په 14مه د برېټانیا دا کار د سمندري غلو کار وباله. وی ویل اسلامي جمهوریت او متحد ځواکونه به دا شیطان به ځواب نه پریږدي. د خامنئي دا وینا نن د ایران رسنیو خبره کړې ده. د ایران یو سوپر ټانکر د جبل طارق په تنګي کې د رواني میاشتې په پیل کې ونیول سو. د ایران د ټانکرونو د لښدونکو بیړۍ په نیولو کې د برېټانیا د شاهي سمندري قواو لاس وو او دا شکر باندې سوی و چې پر سوریه د تیلو بندیز یې ماتاوه. د امریکا د متحده ایالاتو پر ولسمشر ډونالد ترامپ انتقادونه د زیاتیدو په حال کې دي چې د امریکا د کانګرس د څلور غړو په اړه یې له توکمیز تبعیز ډکې خبرې کړې دي. ډونالد ترامپ پرون د کانګرس د څلور غړو د څرګندونو په اړه په غبرګون کې په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډې ته وویل هغوی یوازې شکایت کوي دا خلک زموږ له هېواده کرکه لري نو باید له دې ځایه ولاړ سي. ترامپ وروسته ټویټ وکړ چې موږ به هیڅکله یو سوسیالیست یا کمونیست هیواد نسو که دلته خوشحاله نه دي ولاړ دې سي. ولسمشر ډونالد ترامپ دا خبرې له نیویارکه د کانګرس د غړي الکساندریا اوکازیو کورتیز د میشیګن ایالت د وکیلې رشیده طالب د مینیسوټا ایالت د وکیلې الهان عمر او د ماساچوست د وکیلې ایانا پرسلی په اړه کړی دي. د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند د څلور غړو د امریکا پر ولسمشر ادعا کړې چې له تعصبه ډکې خبرې کړې دي. هغوی له ډیموکرات ګوند غوښتنه کړې چې د ډونالد ترامپ د استیزا پروسه پیل کړي. د امریکا د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی د څلورو ډیموکراتو غړو دفاع کړې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تیاریانې د قناعت وړ نه ګڼي. دوی وایي د انتخاباتو د شفافیت لپاره هیڅ تضمین نسته.
لیست رای دهندگان باید تهیه شود. این رقمی که ارائه میشه از دست نهادهای انتخاباتی بسیار دقیق نیست. کسایی که اصلا خودشان نیستن ولی به عنوان رای دهنده نامشان ثبت است و رای دهندهای خیالی میشه برشان مبین.
په عین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی وایي چې پر وخت ولسمشریزو ټاکنو ترسره کولو ته ژمنه ده او ټولې تیاریانې نیول شوې دي.
د قانون په اساس باندې موږ هغه امادګی ګانې چې د یو ټاکنو لپاره ترسره کیږي موږ هغه امادګی ګانې لرو.
د ولسی جرګې د کورنیو ستونزو په اړه به هم واورو چې له امله یې د دغې جرګې یو تقنیني روبه ځای سوې ده. د دې جرګې یو غړی وایي
په دې کې باید موږ دلته سل زیات تقنینی مسودې منتظرې پرتې دي. د مخالفینو پر وړاندې شدیده تاروزي جګړه هم روانه ده نو په داسې مواردو کې موږ باید دغه مواردو ته پام کړی وای.
د نورو راپورونو تر څنګ به دا هم واورئ چې امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په درشل کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې د عمران خان او ټرمپ خبرې به د افغانستان پر موضوع متمرکز وي. دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده ماته مو کې. ورځو د خبرونې د سر موضوع ده د افغانستان د انتخاباتو اتحارون کې بنسټونه د راتلونکو انتخاباتو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تیاریانې د قناعت وړ نه بولي. دغه بنسټونه په یوې ګډې خبرې غونډې کې نن وویل چې کوم وضعیت چې د انتخاباتو په کمیسیون کې روان دی د انتخاباتو د شفافیت لپاره پکې هیڅ تضمین نه لیدل کېږي. تفصیل خان محمد سیند راکوي.
د انتخاباتو څارونکو بنسټونو د سه شنبې په ورځ په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د انتخاباتو د شفافیت د نوم ثبتولو د پاڼو د اصلي او جعلي تذکیرو د بیلولو او د رای ورکوونکو د بشپړ نوملړ د تیارولو لپاره هیڅ میکانیزم نشته. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ فیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانیدلی چې د رای ورکوونکو واقعي فهرست جوړ او د اصلي او جعلی پانو په بیلولو لاس پورې کړي.
خیلی هم سطحی برخورد کردن با رفتن به طرف انتخابات ریاست
دیوی لدغه بهیر سره برسیرن چلند وکړ. دا چې مونږ د نه منلو وړ انتخاباتو ته آماده نه یو او کوم ارزونه مو چې کړي څو عمده دلیلونه دي. د رای ورکوونکو لیست دی جوړ او اصلي او جعلی پانې د بیل شي. څوک چې نشته او نمونه شته هغه ته خیالي رای ورکوونکي ویلی شو.
رای دهندای خیالي میشه برشان وبیم.
او د بایومتریک سیستم د کارولو نه څرګندواله بل انتقاد دی چې د انتخاباتو څارونکو بنسټونه مطرح کوي. دوی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه سیستم د کارولو لپاره کړنلار نه ده ځانګړې کړې. د انتخاباتو په اړه اندېښنې یوازې پر کمیسیون په انتقادونو نه خلاصه کیږي بلکې د شفافو انتخاباتو بنسټ دا هم وایي چې دا ځل نړیواله ټولنه هم د افغانستان له ولسمشریزو انتخاباتو سره مرستو کولو ته لیوالتیا نه ښیي او که روان وضعیت دوام وکړي بحران به رامنځته شي. د انتخاباتو سهمیه بندي د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو بل اندېښنه ده چې د انتخاباتو څارونکو په دغه ناسته کې په دې اړه خبرې وکړي او ویې ویل که داسې وینو دیموکراسي او د خلکو رای به تمثیل نشي. لدی سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي چې د رای ورکوونکو د اصلي او جعلي پاڼو د بیلولو کار روان دی او کمیسیون به تر راتلونکو دوو ورځو پورې د رای ورکوونکو بشپړ نوملړ اعلان کړي. د دغه کمیسیون د ویاندوی دفتر سرپرست ذبیح الله سادات وایي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو د تقویم پر اساس ګام پر ګام پر مخ ځي. تر دې دمه پورې د تقویم هیڅ کوم مورد نه دی نقش شوی. زموږ غوښتنه د ټولو نظرو بنسټونو څخه دغه ده چې د دوی لیدلوری باید تخنیکي واوسیږي نه سیاسي، او دوی باید د دغې پروسې سره همکار واوسیږي.
دغه کمیسیون د انتخاباتو څارونکي په نه همکارۍ تورنوي وایي چې د دغه تورونو پر ځای باید له کمیسیون سره ګام په ګام مرسته وشي.
دوستانو د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو انتقادونه خو مو اوریدل. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا علم نورستانی وایي چې ټولې تیاریانې د ټاکلي مهال ویش سره سم نیول سوي دي او پر ټاکلي وخت یعنی د میزان پر شپږمه به انتخابات کیږي. میرمن نورستانی په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرې وکړې. هغې په سر کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو پر تیاریانو رڼا واچوله.
د قانون په اساس باندې مونږ آغا آمادگیگانی چه ده یو تاکنو لپارا سر سرکیگی منگ آغا آمادگیگانی لروی وازنه ستونزه زمنگا ده بودیجی ستونزه و چه تاسه پاییگی چه پیسی سره اونه لری بودیجه اونه لری چه نیشی کوله. آغا ده وقت پا وقت ناست و پاساس ده اغینا مخاطر جمع شو. منگ ده هر شی لپارا تایملاین لرو ده تایملاین مطابق منگ مخیتر آغا هر دیتا چه تاکل شوی ده د حساس مواد انتقال ته هغه کو چې هر هغه انتقال هغه شل کې تقویتی نو وي کنه چې په تاسو سم د جوازا مو پر هغه زمون ټایم لاین په هغه ټایم لاین مو افتتاح کړل او په هغه ټایم لاین مو ختمه کړل. نو پاتې شو ټاکنې دا زمون ګسره کړخه ده. مونږ قانون مکلف کړی یاستو امدا زمون دنده ده چې مونږ دغه راسپارل شوی وظیفه چې هغه څه چې قانون حکم کوي د هغې په مطابق باندې ځان عیار کړو. نو مونږ ځان عیار کړی زمونږ دارالانشا چې تخنیکي بخش دی هغه تخنیکي کارونه مخې ته بیایي او هغه څه چې د پالیسۍ په برخه کې دي لکه طرز العملونه لایحي هغه مونږ یو په بل پسې ورته ټول تصویب کړي دي. نو هر هغه څه چې زموږ مکلفیت دی مونږ هغه ادا کوو او ژمن دي ته یو چې باید ټاکنې ترسره شي.
مرمن نورستانی دا یو حقیقت دی که دې ته وګورو چې د افغانستان امنیت په کم حالت کې دی کنه. جګړه دوام لري د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په ډېرو ولایتونو ډېرو ولسوالیو سیمو کې جنګونه دوام لري حتی په لویو ښارونو کې چې دا تر یو لکه څنګه چې ظاهرا معلومیږي د انتخاباتو چارې تر یو حده ستونزمنې کوي. تېرو انتخاباتو کې هم موږ دا تجربې ولیدلې چې څه مشکلات یې رامنځته کړله. نو آیا ستاسو په نظر د جنګ په دوام کې به انتخابات څنګه ترسره کیږي او شفافیت به څنګه تضمینیږي؟
مونږ ټولې آمادګۍ ګانې لرو. یوازینۍ ننګونه چې زموږ په مخ کې ده هغه د افغانستان امنیت خبره ده او د انتخاباتو د مسؤلیت خبره ده کنه چې مونږ مسؤونه توګه باندې انتخابات او ټاکنې وکړو. په دې برخه کې منګا وخت په وخت ناستې لرو البته د امنیتي مسؤلینو سره او تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون وسلوال کمیسیون نه ده چې منګا وسلې ولرو هغه ولرو. د منګا امنیت تامین د حکومت دنده ده او هغې موږ ته دا ژمنه کړې ده. هغه څه چې موږ پورې مربوط دي هغه ټول موږ انشاءالله هم تام امادګي ورته لرو.
بله میرمن نورستانی، یو بله مسئله چې دا دواړه یو ډېر مهمې مسائل دي، انتخابات ورسره همزمانه د سولې خبرې کېږي. تاسو هم خبر یاست چې هم افغان حکومت او هم امریکایي چارواکو دا ویلي دي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د مخه باید د سولې او توافق شایي ورسېږي. که چیرې دغه توافق ترلاسه سي د سولې، نو بیا د انتخاباتو د سولې د دې توافق تر منځ یو کم فاصله پاتېږي. په هغه صورت کې به فکر کوي چې طالبان به د دې انتخاباتو یوه برخه سي؟
طالبان کوم افغانان دي او افغانستان زموږ ټولو ګډ کور دی. نو چې ککل دی او د موږ د ټاکونو نه د مخه راځي او د دې ټول پروسی سره یو ځای کیږي، نو خدای دې راولي دی او د دې همکاري وکړي په دې پروسه کې، لا به ښه شي سوله خو لا ښه ده، په سوله کې به لا موږ خیرانی ټاکنې وکړو او که سوله ځنډیږي داسې موږ نشو کولای چې یا سوله د انتخاباتو قرباني کړو یا انتخابات د سولې قرباني کړو. دواړه د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي او مهم ارزښت لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وه.
ازادي راډیو لوونه تر وو
زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د لوګر سیمه ایز چارواکي او اوسیدونکي د کمال خیل او زرغونشار په سیمو کې د دوشنبه د ورځې د تلفاتو په اړه زده او نقیز څرګندونې لري. د لوګر والی وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې زیات شمیر طالبان وژل شوي دي، خو د دغو دواړو سیمو اوسیدونکي بیا وایي چې د دې عملیاتو له امله ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د تېرې ورځې په دغو دواړو حملو کې شاوخوا 25 تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. احسان آریان له نورو جزئیاتو سره.
د لوګر ولایت د زرغونشار او کمال خیل سیمو اوسیدونکي وایي د امنیتي ځواکونو په وروستیو حملو کې څلور وشتنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. دوی وایي د لوګر مرکز پل علم اړوند په کمال خیل سیمه کې په یوه مسجد د امنیتي ځواکونو لخوا هوایي حمله شوې او د زرغونشار په کلي کې بیا امنیتي ځواکونو په ولسي بګړو ډزې کړې. د کمال خیل کلي دوه تنه اوسیدونکي چې خپل ټپیان یې د کابل ایمرجنسي روغتون ته انتقال کړي، د امنیتي ځواکونو لخوا د دوشنبه د ورځې د هوایي حمله په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم رحیم الله دی، د لوګر ولایت د مرکز څخه د کمال خیل د کلي څخه یم. شپږ بجې مازیګر اوس چې خلک مانځنه څنګه راوتي دي، همالته هغوی باندې بمبارد کړی، بم اچول.
ډېر ګڼ شمېر ملکي کسان شهیدان شول، چې په هغې کې ماشومان، نجونې، سپین ږیري، بزګران، معلمین کې شهیدان شول، څه زخمیان دي.
د دې ترڅنګ د زرغونشار اوسیدونکي هم ورته شکایت لري او وایي چې امنیتي ځواکونو د دوشنبه د ورځې مازیګر د نامعلوم دلیل له امله ملکي خلک په نښه کړل. دوی وایي د یادې پیښې څو تنه ټپیان د کابل ایمرجنسي روغتون ته انتقال کړي.
دې روز دیګر نفرای امنیتی سر نفرای ملکی ضربه میکنه و به تعداد 10 نفر زخمی داریم که شدید زخمی است. فعلا در شفاخانه ایمرجنسی زیر تداوی هستند. دو نفر شهید شدند.
نه ما داریم میتونیم، نه در کرد خورفته میتونیم. حالا خواهش مایی یا مرک دقیقه بر بیم یا که نمی خودشون پا میده یکی چی کنک بر بیم.
د افغانستان دفاع وزارت لا دی وړاندې بار بار ویلي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې تهاجمي عملیات زیات کړي او هر ورځ لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اړوي، خو د دغو حملو پر مهال ملکي خلکو ته د مرګ ژوبله اوښتل یو له جدي ستونزو شمېرل کیږي. تېره اونۍ د بغلان او میدان وردګو ولایتونو څخه د ملکي تلفاتو راپورونه ورکړل شول چې له امله یې آن د بغلان اوسیدونکو د اعتراض په ډول د کابل مزار شریف لاره د څو ساعتونو لپاره وتړله. خو د لوګر د دوشنبه ورځې د حملې په اړه سیمه ایز چارواکي د عامو خلکو خلاف وایي چې په دې عملیاتو کې زیاتره وژل شوي او ټپیان وسلوال طالبان دي. د لوګر والی محمد انور خان اسحاقزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د پېښې په اړه څېړنې روانې دي.
یو باصلاحیت هیئت متوجب کړی دی، جنازو هویت تثبیت شي چې په هغوی کې ملکي شته که نه. سوري اکثریت یې د امنیتي ارګانو د راپور په اساس سره طالبان دي. په جزئیاتو باندې وروسته وغږېږو. زرغونشار په پنځه دسو زما خبره وکړه، هغه پوښتي چې د خلکو واقعیا په ضرر دي، هغه به تغییر ورکوو. ولې زرغونشار په هېڅ صورت او په هېڅ قیمت نه یېد کړو.
تازه ولسمشرۍ مڼۍ ویلي حکومت هڅه کوي څو له هرې ممکنه لارې د ملکي مرګ ژوبلې مخه ونیسي. طالبانو هم ویلي چې ملکي کسانو د ژوند خوندیتوب یې لومړیتوب دی. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دوشنبه د ورځې د حملې په اړه چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي جدي اندېښنه څرګنده کړې. احسان آریان، ازادي راډیو، لوګر.
ژوند
ازادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 2200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونې زموږ پر ویبپاڼه هم ولولې او خبرونې مو په تکرار ډول واوري. پته مو د www.azadiradio.com یا azadiradio.org. دغه راز کولی سي چې زموږ خبرونې هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د ایف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صاف او واسي واوري. ورځو د افغانستان اړوند یو بل مسلې ته د ولسی جرګې د کورنیو ستونزو له امله د دغې جرګې یوه تقنینی روبه ځای سوي ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي لا هم د ولسی جرګې د کمیسیونونو ریاستونه پیر او پلورل کیږي. خود ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د کمیسیونونو نوي سلنه ستونزې هواري سوي دي. تفصیل نجیه صفیره کوي.
په داسې حال کې چې لسلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې د تصویب لپاره د جرګې په میز پراته دي، د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د ولسی جرګې د اداري پلاوي له ټاکل کېدو وروسته دا مهال د کمیسیونونو په ریاستونو لانجه روانه ده. د دغه وکیلانو له ډلې رمضان بشر دوست د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال کمیسیونونه د یو شمېر کسانو په انحصار کې دي او تر ډېره وکیلان هغو کمیسیونونو ته نوملیکنه کوي چې جیبونه یې پکې ډکېږي.
تقریبا تمام کمیسیونونه مهمه په ګیروګون
تقریبا ټول کمیسیونونه انحصار شوي او داسې کمیسیون نشته چې هیڅ وکیل ورته نوملیکنه نه ده کړې، ځکه هلته نه جیب ډکېږي او نه هم ښه څوکۍ لري. تاسو فکر وکړئ د ولسی جرګې شو تقنینی مسون کې هیڅ چا هم نوملیکنه ان نه کړي.
کمال صفای وایي د ولسی جرګې د کورنۍ ستونزو له عمله د دغه جرګې یو تقنینی ربع ځای شو.
په ولسی جرګه کې دنه زمونږ داخلي ستونزو له کبله د ولس یو تقنینی ربع د لاس ورکړه. په دې کې باید موږ دلته سل زیات تقنینی مسودې منتظر پرتی دي. د مخالفینو پر وړاندې شدیده تاروزی جګړه هم روانه ده، نو په داسې مواردو کې موږ باید دغه موارد ته پام کړی وای.
دا په تل کې د چ ترتلونکو سور زو پورې به د ولسی جرګې غړي د اوړي په رخصتۍ ولاړ شي. د ولسی جرګې غړي نعمت الله کریاب بیا د ولسی جرګې د ټاکنو بهیر لستونزو ډک غني او د دغه سیستم په جوړېدو ټینګار کوي.
زمنګ هڅه بدایي چې دا سیستم ډیر ساده کو او دغه مر ډیر وخت ځای نشي. د دې تاوان دا ده چې هغه خلک چې معاملې تر غلي هغه واړي چې د پروسه بیا بیا وګده کی او د دې منفعت پکې وشي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ثور د میاشتې په شپږمه نیټه د ملي شورا ولسمه دوره پرانیسته. له یادې نیټې وروسته د ولسی جرګې د اداري پلاوي په ځانګړي ډول د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات وشول چې تر ټولو لنجمن او آن تر فزیکي شخړو هم ورسېدل. اوس دا د لتیرو دوه اونۍ وروسته د کمیسیونونو لپاره انتخابات روان دي چې لا هم ندی بشپړ شوی. خو د ولسی جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان وایي د کمیسیونونو نوي سلنه ستونزې هواري شوې دي.
نږدې 90% ستونزې هوارې سوي دي. د 12 کمیسیونونو رئیسان او اداري پلاوي ټاکل سوي او هیله من یو چې ولسی جرګه ډېر ژر خپل عادي حالات وګرځي.
د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر ویل د ولسی جرګې د هرې ورځې د ضایع کېدو زیان ولس ته رسیږي او د ولس باور په پارلمان له منځه تللی. ښاغلی رنجبر وایي که چیرې پارلمان خپلې ستونزې حل نه کړي د ولس له توند غبرګون سره به مخ شي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس مای ټیم اف فوټ
لورو پاتر امریکا
لغه اکشن
د حکومت ذمہوار دی
ل آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مين ته موږ واغو
اورته چکان سونوج
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
اوس یو بل نړیوال مسله راوخلو. امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په درشل کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل دی چې د عمران خان او ټرمپ خبري به د افغانستان پر موضوع متمرکز وي. د پاینې حل کې ویل چې په کار د افغانستان د مسلې ترڅنګ د امریکا او پاکستان پر اقتصادي او تجارتي همکاریو هم تمرکز وسی. په دې اړه اسمت سرون نور تفصیل کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن سه شنبه هیله څرګنده کړه چې واشنگتن ته د دغه هیواد د صدر اعظم سفر به د پاکستان او امریکا اړیکې په داسې حال کې ترمیم کړي چې امریکا هڅه کوي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. کتونکي وایي چې د رواني میاشتې په 22 نیټه په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په کتنه کې د دواړو خواوو د خبرو تمرکز به د افغانستان پر 13 کلنې جګړې وي. امریکا پر پاکستان فشار راوړی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې یو سیمینار ته وویل پاکستان په ښه نیت د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا رامنځته کړې ده او دا ښیي چې پاکستان په دې ګډ مسؤلیت کې ځان شریک بولي. د همداراز وویل له همدې کبله دا به مناسبه وي چې له افغانستانه رانیولې تر دوه اړخیزو مسئلو اقتصادي او تجاري همکاریو او په جنوبي آسیا کې تر سولې او ثبات پورې په پراخو ساحو کار وشي. ترامپ او عمران خان په خوا پر یو بل انتقادونه کړي او د پاکستان صدر اعظم ویلي و چې د امریکا له ولسمشر سره کتنه به ورته د یوه ترخه درمل د تیرولو په شان وي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاغلی قریشی نن وویل چې عمران خان ته د ولسمشر ترامپ بلنه د دواړو خواوو د اړیکو اهمیت شي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې په 2018 میلادي کال د شاغلی ترامپ د ولسمشرۍ له پیلېدو سره خراب شوې. ترامپ په ځلونو ویلي چې پاکستان د سختدریزو په مخنیوي کې پاتې راغلی او د سختدریزو پر ضد په جګړه کې صداقت نه لري. سپینې ماڼۍ په تکرار د پاکستان پوځ تورن کړی چې په عقیدوي دلایلو او په افغانستان کې د هند له نفوذ سره د مقابلې په خاطر له طالبانو سره مالی او تسلیحاتي مرسته کوي. پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې د ترور پر ضد په جګړه کې له امریکا سره د ائتلاف تاوان ورکړی دی. تیر کال ولسمشر ترامپ اسلام آباد ته د 300 میلیون ډالرو پوځي مرسته وځنډوله. ویل چې پاکستان د مرستو په بدل کې امریکا ته له دروغو او چل پرته هیڅ نه دی ورکړي او فکر کوي د امریکا مشان نه پی پوهیږي.
اوس په ورسو د ساينس ډګر ته یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس پر ځای یو نوې آله جوړه کړې ده. دا چې دغه آله له ماوس څخه څه توپیر لري او څه شیګنې لري لیس ما سره څه خبرې وو.
یوه هندی کمپنی د کمپیوټر د ماوس په ځای داسې ګجټ جوړ کړی چې په لاس کې نیول کیږي او د لاس په خوځولو کمپیوټر کنټرول شي. د ویکارا په نوم هندی ستارت اپ دا آله جوړه کړې ده. دا آله کای نومیږي او د لاس په رغوي کې نیول کیږي. کای د کمپیوټر کارونکي ته موقع ورکوي چې د لاس په حرکاتو یا اشارو کمپیوټر ته قمانده ورکړي. دا آله به ممکن د اوسنیو موضوعونو ځای ونیسي ځکه چې جوړونکي وایي چې د کای په وسیله پر کمپیوټر کار آسانه کیږي. د دې آلې کارونکي د لاس په شورولو لې وی پاڼې بلې ته تللی شي او یو شی کلیک کولی شي. همداراز د دې آلې په وسیله د کمپیوټر کارونکي د لاس د خوځولو له لارې د کمپیوټر په سکرین کې عکس زوم یا اړولی شي. اصلا د آله یا کای د انسان د لاس حرکات پیژني. د هند ویکارا کمپنی وایي چې په اصل کې دا آله د ډیزاینرانو یا طراحانو لپاره جوړه کړې وه، خو اوس فکر کوي چې ټول خلک ورڅخه کار اخیستلی شي.
ستاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاج سره په تماس کې مدمو درخواست او غوښتنه تقاضا پیشنهاد د چکنور د عوام ولس او د غریب ولس دولت ته دا پیشنهاد دی چې بمندري ولسوالۍ موږ سره ګوندي خوا کې ده. همدارنګه د ګوسي ولسوالۍ په دې ټولو کې هغه غریب خلک، بیچاره خلک، بی وزله خلک، سله شو اطمینان کونډې رنډې د ټول له حکومت یا دولت له موازونه ورکړل. دوی سره همکاري وکړه، دوی سره کومک وکړه، خو بدبختانه د شکنول د علاقې سیمې خلک چې دي دلته لیکل کېږي خو دوره نه چا مواد ورکړل، نه دوره دوی سره کومه همکاري وکړله. همدارنګه کوم قصبه چې دلته پراته دي دوی سره نه چا وله د هغه وسایل ولور نه کړی چې دوی په هغې وسایلو باندې خپل کار وکړي او پرمختګ وکړي. همداسې په خپلو باندې خلک ودرېږي. الله دې وکړي چې دا خلک سره همکاري وکړي.
دولت خبریا نہ بند ہے خود مدرسه د کلیو هغه تللسه ده چنده نو ته ټولېږي ټکاله نو ته ټولېږي هیڅ شی نه ده. دولت به درې څلور ورځې غم نه کوي. سلام
افغان له کومل څخه زما د سفته او هور ملي دایره څخه دا وطن و چې دا برېښنایي تذکری د زر تزر په ختیځون او بیره بیره سیمه کې شروع کی مخکې بیا را سوونه وی لسون مې شوې وعده کړې چې موږ به د تذکری شروع کوو نو بیا نوی کال کې هم شروع نشولې اوس تقریبا چې راتلو مې شروع باندې بیا هم وختان لاندې د تذکری د زر تزر په ختیځون به شروع شي نور موخنین سم ارادي رډین دبا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مودې زده درې خبرونه را سره واوریدل خبرونه مولا هم ادامه لري یو مهم بل خبر چې دی په افغانستان کې د ناتو د غوښت ملاتړ ماموریت عمومي قومندان سکاټ میلر نن د امنیتي وضعیت ارزول په هدف هرات ولایت ته تللی دی نو موري الته دایرتي چارواکو سره کتل دی او ویل دی چې افغان او بهرنی ځواکونه د ملکی تلفات پر کمول کې هڅه کوي دا به ورسته واوري زموږ بل خبري مجله سیتمیا بس وړاندې کوي